مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته ستړي مشه د خبرونه چې تر یو سات دوام کوي یعنی تر یو لسو دوام کوي. زه حسیبه شهید او عبدالحی کاکړ مو بیا هم قربانی په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د امریکای د بی پیلوټ الوتکې د تازه بریت حال لرته درکړو. د ډرون بریدونو په متبادل لارې باندې د پاکستان د غور کولو په باب هم درته جزئیات لرو. او د دې ترڅنګ به له دې واوري چې امریکا داسې نه ګڼي چې پاکستان به ژر د اکمالاتي کاروانونو یعنی د ناټو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ لار خلاص پرانیزي. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر پر امریکایي سرتیرو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال له ناسمې رویې ډډه وکړي. د مصر فوجي چارواکو په قاهره کې د دفاع وزارت په شاوخوا سیمو کې کرفیو لګولې ده. وسم د خبرونو تفصيل په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوی دي. د چارواک په وینا ډرون الوتکې بیګا د شپې د تحصیل شوال په درې نشتر سیمه کې د وسلوالو پر یو پنازای دوه میزایل وتوغول. د چارواک په وینا دا نه معلومه چې په وژل شو کې کوم مهم مسله واسطه او کنه. ډرون بدون د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو له لاملونو څخه یو مهم لامل دی. د ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو تحریک نفاذ اسلام وجل سوی امیر مولانا نصیب خان مړی تیر ورځ د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې خاورې ته سپارل سوی دی. د خیبر پښتونخوا په سوابي کې وجل سوی وو. د شمالي وزیرستان د طالبان ویاند احمد الله احمدي د وژنې تور په حکومت لګولې دی خو حکومت له دې تور انکار کوي او وايي په دې لړ کې پلټنې روانې دي. مولانا نصیب خان د شمالي وزیرستان سپلی کابل خیل قبیلې سره تعلق درلود. د امریکا عدالت یو ماشوم یوې امریکایي شزې ته چې ځان ته جهادي جن وایي او د جهاد لپاره یو ترګر سیل د مرستې د وړاندې کولو په لړ کې د ترګرۍ په تورونو مجرم ګرځولې دی. په پاکستان کې زیږیدلی محمد حسن خالد په فلاډلفیا کې د عدالت مخې ته منلې چې د جهادي جن لپاره د پیسو په پیدا کولو او د ترګرو په برتي کولو کې صلاح ښودلې وه. 13 کلن خالد ته عدالت ترګرو ته د مالي مرستو په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې ده. چارواکي وایي د خالد عمر د 15 کالو کله چې د کولن لارو سره چې د جهادي جن په نوم مشهور ده د کمپیوټر د لارې خبرې کولې. لاروس دا وخت په جیل کې ده. دا تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و. د خیبر پولیټیکل چارواکي د باړي تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته امر کړی چې دوی دې د غسیمه په څلور ورځو کې د نن خالی کی او اکاخیلو کې حکومتي واکمنۍ بحاله شوی ده او دوی دې واپس خپل سیمو ته لاړ سي. دوی ویل چې امنیتي ځواکونه به په شلوبر کې د وسلوالو پر ضد ضرور عملیات کوي. نو د شلوبر سیمې خلک دې خوندي سیمو په طرف لاړ سي. یاد دي چې په دې ورسوي کې د باړي په سپاه اکاخیل ملک دین خیل یوسف طالب او کوهی چوکسیمو کې هم پوځي عملیات ترسره شوی دي. د پاکستان د سپریم کورټ په حکم د بلوچستان د خوزدار په شهر کې د ملیشیا ځواکونو د دوو میجرانو په ضد مقدمه درج شوې ده. د پولیس په وینا له وډ سیمې څخه تیر کال د نومبر په 14 نیټه علي حسن منګل نومي یو کس لا درک شوی وو. د دې کس زوی ګوهر علي منګل د خپل پلار د بازیابي لپاره سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وو. د عدالت ویلي چې د پلار په لا درک کولو کې د ملیشیا ځواکونو دوه افسران ملوث دي خو پولیس یې په ضد مقدمه نه درجوي. تر دې وروسته د سپریم کورټ په حکم د جمعې پر ورځ د وډ پولیسو د اف سی د دوه افسرانو میجر تایر او میجر نوید پرزید مقدمه درج کړه. خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پر امریکایي سرتیرو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال له ناسمې رویې ډډه وکړي. نوموړی چې پرون یې په جورجیا ایالت کې یو شمېر هغو سرتیرو ته چې افغانستان ته روان وو وینا کوله. د ویل د بې پروايي کړنې او عکسونه ټول مشن زیانمنولی او مورال ځپلای سي. ولکېږي په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ناسمو کړنو په اړه د راپورټونو له خپرېدو وروسته اوس امریکایي فوجي مشران د خپلو عسکرو سره په غونډو کې له هغوی سره په دې مسله نخ وخت نا وخت خبرې کوي. د خبرو مقصد د امریکایي سرتیرو لخوا د ځینو داسې پیښو چې دننه په افغانستان او نړۍ کې د خلکو غوسه راپاروي مخه نیول دي. د مصر فوجي چارواکو په قاهره کې د دفاع وزارت په شاوخوا سیمه کې کرفیو لګولې ده. د مصر د واکمنې فوجي شورا یو غړي مختار المولا د کرفیو اعلان د مصر په ټلویزیون وکړی.
قرر مجلس الاعلى للقوات المسلحه الاتي
مختار المولا وایي د فوز عالي شورا داسې پریکړه کړې د باسیا په چوک د دفاع وزارت شاوخوا او د دې سیمې پر شاوخوا لارو کرفیو لګېدلې ده. دا پریکړه د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ له شخړو وروسته سوې ده. احتجاج کوونکي د مصر د پوځي واکمنۍ د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کوي. پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره انسو ګیس استعمال کړي او به وشندلې او داراز هوایي ډزې وکړې. په نشتو کې لښته لږه یو پولیس وژل شوی په سل ګونه کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د بشري حقوقو د نابینا چینایي مبارز چین ګوانګ چین په مسله د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ ځینې پرمختګونه شوي دي. نوموړي د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل دی د چین له حکومت ژمنه ترلاسه کړې چې چین ګوانګ چین له هیواد بهر د زده کړو لپاره تللی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي مارک ټونر ویلي واشنگټن له چینایي فعال سره په رابطه کې دی.
We saw and spoke with Mr. Chen multiple times over the past ever since
Mark Turner Roy Mustardi Makki Shagiri Chin to war le dali de la ghasar mukhabari kadi de la gha waqt chin modi rokhtun to waragi pa tiro chali de satun ki muhim mursar rabita durlota yo doctor aw pa chin ki da america da safarat astazi ha ghasar an le dali de no yo arbia mushwat wani do chin da modi sar khabari wuku da gha aw da gha le mermuni sar washagi do aw ehsas kuch pa de barkh ki promakhtaguna sawidi da Mark Turner Chin Guang Ching chi وکاله په خپل کور کې نظر بندو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر ل څرګندونه مخکې د امریکا د سکالرشپ یا وظیفه غوښتنه کړې و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. پروانه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره دغه څوري په شمالي وزیرستان کې د امریکای د بی پیلوټه الوتکې په تازه برید کې داتو وسلوالو د وژل کېدو په اړه وری امریکا وایي نه غني چې پاکستان به د ناتو د کاروانونو پر مخ بند لار لسره پرانیزي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بعد د بنو د جیل د ماتېدو په باب له بحث او په دې اړه د حکومت له خبرګون نه هم ووري. میا افتخار حسین په کابل کې ګڼ شمیر کې هزارګانو د پاکستان په بلوچستان کې د هزارګانو د وژنې پر ضد لاس په مظاهرو پورې کړې. او په پیښور کې درته د پښتو د اکاډمۍ د نننی انزور په باب هم وایو. د دغه اکاډمۍ مشره
په متلونو دلته کار شوی، په ټپو دلته کار شوی، په تاریخ دلته کار شوی، فولکلور باندې دلته شوی دی. زموږ زر پبلیکیشن دي.
د سیمې حالات د مطبوعاتو تر څنګ درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. راسره اوسئ. تاسو مشال رادیو او ریاو د هم خبرونه لومړی موضوع قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې بي پيلوټه الوتکه په مزایلي بریټ کې هتو وسلوال وژل شوې دي چې د تحصیل شبال درې نشتر سیمه کې د وسوالو پر پټنځای باندې شوې ده. د مشال رادیو خبريالې پاره تفصيل راکوي.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بي پيلوټه الوتکو په یو مزایلي بریټ کې لکتر لګا هتو وسلوال طالبان وژل شوې دي. چې دا چارواکو په وینا 13 شپه تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې شوې دي. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو. دوی وایي چې امریکایي ډرون الوتکو 13 شپه د سرخر میرانشانه خوش 6 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی د وینا سره سم دغلته موجود اته وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل شول. د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان ایجنسی لره پرتا سیمه ده او د غلطه د اطلاعات او رسائی هم ډیره کمه کیږي. لہذا دا معلومه نه ده چې په نخښوي وسلوال کم مهم وسلوال هم په کشتون لري. د 1300 ورځې یو ځل بیا په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علي خان په خپله خبري غونډه کې ویلي وو چې ډرون بریدونه غیر قانوني، د ګټې پر ځای تاوان او ملي حاکمیت پر ضد دي. دوی ویلی وو چې پاکستان د ډرون بریدونو په بدل کې په بل متبادل باندې غور کولی شي، خو امریکا وایي چې ډرون بریدونه د مشکوکه وسلوالو پر ضد یوه مؤثره وسله ده.
تاسې مشال رادیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې مو د امریکې د بی پیلوټه الوتکې د برید په باب واورېدل. د ډرون بریدونو په باب درته بیا هم رپورټ لرو. پاکستان ویلي د امریکا ډرون بریدونو د متبادل په توګه پر نورو وړاندیزونو غور کولو ته تیار دی. ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ د خرابو اړیکو له لاملونو څخه یو دی. پاکستان دا د خپلې خود مختاري پر ضد بولي او امریکا بیا دې ته د ترهګرۍ پر ضد یو مؤثره قانوني کاروایی وای. پښتنه دا چې د ډرون بریدونو بلکې متبادل کېدای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ د دې پښتنې پر اساس دا رپورت برابر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند معظم علی خان د پنځمه په ورځ د ډرون د متبادل خبره په داسې حال کې وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خراب اړیکو کې د ډرون بریدونه یو مهم خنډ بلل کېږي.
موږ غواړو د ډرون پرته پر بل هر یو متبادل سوچ وکړو. موږ نوي خیالونه او وړاندیزونه منو.
پښتنه دا ده چې آیا د ډرون بریدونو پرته د مشکوکو ترګرو له منځه وړلو لپاره بل کوم متبادل کېدلای شي؟ د پاکستان ځینې کارپوهان د یو شمیر متبادل ذکر کوي چې پکې د یو یادونه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان کوي.
بکوز ما خپل باندې امریکای پاکستان لوګو نه د سپیس په شوالې پاکستان کې ورته ویل پاکستان مو مجبور شو چې هغه په شمالي وزیرستان کې سره سره کاروایي وکړي. دا به دا و چې ډرون باندې چې څنګه دی هغه دوالو په ملکونو ته رضامندي وي او د سې جوائنټ کمانډ وو. خپل باندې هغه هم پاکستان دا غوړي خو هغه پاکستان باندې هغه امریکای لوګو نه کې شت دی چې دی باندې کسان ته کوم ډول پیښې اطلاور کړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو پروفیسر اسن اسکری بیا څلور داسې وړاندیزونه کوي چې د ډرون بریدونو متبادل کېدلای شي.
چار الټرنیټیو جاته ایک تو یہ ہے کہ پریزنٹ سچویشن، دوسرا یہ کہ اس کو بالکل
څلور متبادل دي. یو دا چشته حالت پر ځای پاتې سي، دوهم دا چې بالکل ختم کړل سي، دریم دا چې د ډرون کاروایی پاکستان او امریکا د ګډې فیصلې لمخې وکړي. څلورم متبادل دا دی چې دا معلومات پاکستان ته ورکړل سي او هغه بیا خپل قوت استعمال کړي یا بیا مزکنی کاروایی وکړي. دا څلور متبادل دي. په دې کې به یو دوی خپلوي
خود دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود که څه هم د پاکستان او امریکا د ګډې کاروایی د وړاندیز حمایت کوي، خو باور نه کوي چې امریکا به ګواکې پاکستان ته د ډرون الوتکې ورکړي.
ڈرون پاکستان کو دینا ایک آلٹرنیٹو ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ دیں گے نہیں.
ڈرون پاکستان تور کول یو متبادل دے، خو زما په خیال هغه به ورنکړي ځکه د دې لپاره یو پورا نظام پکار دی. دا یوازې یو وسله نه ده بلکې یو ډیر پیچیده نظام دی. دا ډیره پرمختللې ټکنالوژي ده او زه شک لرم چې ګواکې دوی به ورکړي.
پاکستان په ښکارا د ډرون بدونه نه یوازې د خپل خود مختاری پر ضد بولی بلکې وایي دا د ګټي پر ځای تاوان لري. خو امریکا وایي دا د مشکوکو ترګرو په تیر بیا په سیمه کې د القاعده د فعال غړو پر ضد یو موثره وسله ده. څوره جوړاندې د امریکا د ترګري ضد د مبارزې مشر جان برینن ډرون بدونه قانوني وبلل او دا هم ویل چې دا د پاکستان په خوشه ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو اوري. امریکایي چارواکي وایي سره له دې چې له پاکستانیانو سره خبرې اترې روانې دي، خو دوی تمنه لري چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان لارې افغانستان ته ناټو د اکمالاتو لارې د پرانیستلو په اړه کومه پریکړه وشي. پاکستان د ناټو اکمالاتي یا د رست لاره وروسته له هغې وتړله چې د ناټو په یو بمبار کې د دې هېواد 24 سرتېري ووژل شول. په دې اړه د رویټرز خبری اژانس د رپورت غټی کې اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغان او بهرنیو ځواکونو خلاف د پسرلنیو عملیاتو د پایل خبره کړې، د پاکستان لاري په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته د اکمالاتو د لاري د پرانستلو په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د رویټرز خبری اژانس وایي دې مسلې پوځي مشران اړ کړي چې د منځنۍ اسیا لاري افغانستان ته د اکمالاتو پر رسولو 2.5 چنده زیات وخت ولګوي. د اوباما اداره او پوځي چارواکي د پاکستان سره د دې لارې د پرانیستو په برخه کې په خبرو اترو سربیره کومې خې پایلې ته تر اوسه نه دي رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس یتوی د دې لارې بندیدو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د هغه مبارزې په مخ کې ستونزې زیاتې کړې چې لا د مخه لګڼو ستونزو سره مخ ده. د چارواکو لخوا ویل شوی چې د شیکاګو تر کانفرنس پورې چې پکې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي، ممکنه نه ښکاري چې د دې لارې په پرانیستلو کې کومه مسله وشي. دا کانفرنس د مې په شلم او یو ویشتمه نیټه جوړیږي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، دا اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان سره د ناټو د اکمالاتي لارې د پرانیستلو پر سر خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې دوی تمه نه لري چې د دې لارې د پرانیستلو په اړه به په نږدې راتلونکي کې کومه پریکړه وشي. په رپورت کې ویل شوی د پاکستان څخه د ناټو د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو په اړه یوې سلا ته په رسیدو کې څو ستونزې شته، چې یوې هم د پاکستان هغه وړاندیز دی چې وایي د ناټو پر اکمالاتو به ګمرکي تعرفې وضع کړي. په دې کې جنجالي مسلې دا دي چې دا ګمرکي تعرفې به څنګه جوړیږي، پیسې به یې چیرې ځي، او لویدیز به څنګه ډاډمن شي چې دا پیسې په سم ځای لګول کیږي. د رویټرز خبري اژانس په باور بل ستونزه چې د دې لارې د پرانیستلو خبره یې ټکنې کړي، هغه د پاکستان هغه وخت نه ده چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تروریزم سره جګړې په بدل کې باید امریکا څومره پیسې دې هیواد ته ورکړي. ویل کېږي چې پاکستان دغه بودیجې درې چنده غواړي چې امریکا د متحدینو د ملاتړ د بودیجې په نوم پاکستان ته منلي. پینټاګون وایي تر اوسه د پاکستان څخه د تیر شوي اکمالاتي لارې بندېدو په افغانستان کې د دوی په جګړه کوم مستقیم اغېز نه دی کړی. یو امریکایي چارواکي ویلي دا چې 2014 میلادي کال رانږدې کیږي له افغانستان څخه به د ناټو د ځواکونو د وتلو په مخ کې د دې لارې بندیدل ستونزې راپورته کړي. د دې لارې د پرانیستلو په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د بارک اوباما اداره هڅه کوي له پاکستان سره خپلې اړیکې چې د اوسامه پر کور د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او په قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله هم خرابې دي ورغی.
تاسیم مشال رادیو اوری یو پاکستانی ول اصله تنکیز ځوان چې محمد حسن خالد نومیږي د جمعې پورسیه د امریکا د یو عدالت مخې ته له تروریستانو سره د مادي مرستو لپاره په دله غول شي بي تورونه ومنل. د نوموړي په حق له راپورونه وایي چې د له هغه ترهګر سره چې غختلې په جنوبي اسیا او اروپا کې تروریستي بریدونه وکړي د انټرنیټ لاري ملګری شوی. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د هارون بچا پر راپور کې.
فرانس په سجانس لیکي محمد حسن خالد چې 43 کلن دی او د میریلند ایالت په هاي سکول کې طالب علم دی، د 15 کالو چې د پنسلوانیا ایالت لې وی امریکایي خزه کولین لروز سره د انټرنیټ لارې رابطه جوړ کړه. لروز چې ځان به د جهاد جین په لقب هم یادولو د خپل هغه پلانونو لپاره چې غوښتلې په اروپا کې تروستي بریدونه تر سره کی وارد مخه نیول شوی او ممکن د عمر قید په سزا محکوم شي. د امریکایي چارواکو په خبره نو مبړې د اسلام د پیغمبر د کارټون جوړونکي سویډنی لارز ویلکس د وجلو پلان هم جوړ کړو. د غراز ویل شوی چې لاروس خالد ته د یو بل کوم تن پاسپورت او ځنې نور اسناد استولي وو چې د لزان سره پټ ساتلی وو. په خالد دا هم تور دی چې د آیرلینډ لیوا شپږ څلوېښت کلن سړي علي شراف ډماش چې په خټه الجیریایي دی سره د ایمیل لارې په رابطه کې وو. دمش هم د خالد په دوسیه کې مجرم پیژندل شوی. خوراپورونه وایي چې نوموړې د محل د آیرلینډ په جیل کې دی او امریکا ته لا هم نه دی حواله کړل شوی. دمش بیا په الجیریا کې د القاعده شبکې سره د تړلې یوې تروریستي ډلې لپاره چې ویل کېږي په امریکا یې کله هم د برید کولو هڅه نه ده کړې د خلکو د استخدامولو او روزلو په لړ کې تورن شوی دی. فرانس پرس د پاکستانی تبه نوی ځوان محمد حسن خالد د سکول د استادانو په حواله وایي چې نوموړې په سبق کې ډېر تکړه وو او هم دغه وجه وه چې د امریکا په یوې معتبرې یونیورسټۍ کې د لوړو زده کړو لپاره وظیفه هم ورته ورکړل شوې وه. خو امریکایي چارواکي وایي د لوس کړو چې ورته ملاوېدونکي دغه پیسې به اسلامي جهادي ډلو ته لېږدوي. فرانس پرس اژانس په یوه وخت کې د یو امریکایي سارنوال زین ډیوډ لکولا لیکي چې وایي د خالد له دوسیې دا خبره څرګندېږي چې زموږ امنیت ته پراپېښو خطرو کې د یو تن عمر کوم ټاکونکی عامل نه دی. نوموړي زیاته کړې د یو تورن کس عمر ته له کومې پاملرنې پرته موږ ژمن یو چې له تشدد ډک د افراطي اعمالو د پلټنو او د مجرمینو د محاکمې په ترڅ کې د خپل هیواد او خپلو خلکو امنیت خوندي کړو. اجان سمداراز د امریکا په انصاف وزارت کې د یوې مرستیال سارنوالې لیزا مناکو خبره راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د خالد د مجرمانه فعالیتونو پیادولو د انټرنیټ لاره په نړۍ کې د وحشتناک افراطیت د خپرېدو لامل اندېښنه ښودلې ده. خالد چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و له تروریستانو سره د مادي مرستو په تور کې کېدلی شي د امریکا عدالت ورته د 15 کلونو د بند او د 2.5 لک ډالره جریمې د ورکولو سزا واوروي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو ری د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بنو د جیل د ماتیدو او د بندیانو د تختیدو مسله تر بحث لاندې راغلی و چې په کې د اپوزیشن چارواکو پر حکومت باندې د سمو پلاتونو د نه کولو نیوکه وکړي. خو د حکومت استاذ وویل چې دوی خپل پلاتینې کړي او تر خپل وسه حل زلی هم تر سره کړي دي. د موضوع تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې 13 میاشت د وسلوالو لخوا د بنو جیل د ماتولو او د قیدیانو د آزادولو په لړ کې یو تحریک التواء د بحث لپاره منظور کړی شو او د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی وویل چې شاوخوا 50 یا 60 گاڑی د ډیر لری نه لازی او 3-4 غنټې کاروایی کوي خو استخباراتي او حکومتي ادارې ترې نه خبريږي.
تقریباً 40-50 گاڑیاں بہت دور سے آ رہی ہے اور دور بھی سے کسی انٹیلیجنس ادارے کو تو معلوم نہ ہو.
دی وای تقریباً 50 گاڑی د ډیر لری نه راضی او پتی باندی هیڅ یو استخباراتی اداره هم نه خبریږي او ځایی انتظامیه ته هم پته نه لګي او بیا د 3-4 گھنٹو کاروایی تر سره کیږي او څوک پری نه خبریږي. اکرم خان دورانی دا هم وویل چې د پیښې نه پس یو څو چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړل شو ولې د بنو ډي سي او چې د ټول بنو ضلع انتظامی مشر چارواکي دی او د دې پیښې په ذمہواری کې هغه هم راځي هغه اوس هم په خپل څوکۍ باندې ناست دی. د اکرم خان دورانی د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین ته وویل چې د بنو جیل په اړه د اپوزیشن ډلې د دې پختنو په جواب کې حکومت سوایي. نو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
ممکن ده چې دې زمواري مونږ په کلی چې دې په تحقیقاتي کمیټه باندې فرانداز نشي. دا یو خبره چې دورانی صاحب کړي زمواري دا پوزیشن د ریډر په حیثیت د سمله په فلور چې دې سیو ته په واره خلک دا خبره کوي او هغه اراده کم ده دغه چې کم دی نو په دغه ورځ باندې دی مونږ خو ځکه په سسپنډر نه چې دیونه دا یو حکومتي زمواري چې یو کس نیم خدا ډېر زمواري سټیټمنټ دی او ډېر عام سټیټمنټ دی چې اسمبلی په فلور د اپوزیشن لیډر ورکوي مونږ د دې سټیټمنټ بالکل نوټس هم اخلو.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې ذمہواری نه ناخبره نه دی او په دې لړ کې د حکومت هم دا دریض دی چې د بنو پیخه د انتظامی چارواکو او د استخباراتي ادارو یو ناکامي ده.
مونږ په خپلې ذمہواری باندې پویږو دا یو نوکاو کې ده مونږ یې تسلیمو په دې کې غفلت شامل دی دا تسلیمو په دې کې انټیلیجنس فیلیور شته دا تسلیمو دې کې چې کوم دی د پولیس په وخت باندې اقدامات نه کړی دا تسلیمو دا چې په لاره راتلو چې اړیدلي نه دي دا تسلیمو د جیل دننه چې کوم حکام هغه کوم ډایرکشن نه کړی دا تسلیمو دا ځکه تسلیمو چې دا جوړښت په مونږ کې شته چې کوم کمی دی کومه غلطي ده دا تسلیمو او د دې علاج به مونږ کوو.
د یادونه ول دا چې د بنو په جیل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې 340 اتیا قیدیان د بنو د زندان نه خلاص کړی شوی وو چې پکې عدنان رشید هم شامل وو کوم چې په جنرال پرویز مشرف باندې په ترګر بریدونو کې ککړ وو. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال رادیو او د کابل پولیس کې په سلګونو کسانو د هغه څه پر ضد مظاهره وکړي چې د یوه د پاکستان د کوټي په خار کې د هزارګانو نسل وژنه بولی. دوی د پاکستان پر ضد نارې وهلې او لزان سره شعارونه لیکدول. د راپورونو لمخې د پاکستان په کوټه خار کې په دې وروستیو کې یو شمېر هزاره توکم کسان په هغه هدفي بریدون کې وژل شوي دي او د دغه وژنو په اړه په کوټه کې هم سوسو ځلی مظاهره شوي دي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر اجمل پر یاده تفصیل لري.
په چلګونو مظاهره چند د کابل په لویدیز کې د دشت برچی په سیمه کې له یو لنډ لاریون وروسته د مزاری په څلور لارې کې راټول شول. دوی د پاکستان په کوټه ښار کې وروستۍ وژنې په دې ښار کې د میشتو هزاره توکمو د نسل وژنه وبلله. مظاهره چانو په خپلو نارو کې پر پاکستان غږ کاوه چې د دوی په وینا له جنایت نه دی لاس واخلي.
عبدالقیوم هدف ما اعتراض به کشتار
دی وای زمانم عبدالقیوم دی زمون هدف د پاکستان په کوټه کې د هزاره او د بیګونه هزاره په وجنې اعتراض دی زمون غوښتنه په کوټه کې د جنایتونو څېړنه په خاص توګه په پاکستان کې د همدی جرایمو پاړه د ملګرو ملتونو د شورا رابلل او بل اخر د دې جرایمو مخنیوي دی
چې پاکستان انجام شه و در نهایت جلوګیری از جرایم
دا وای نننی مظاهره د هزاره او اویا د افغانستان د خلکو د نسل وژنې پاړه دی زمون خلک په پاکستان کې وجل کیږي زمون حکومت باید ویښ شي د ملګرو ملتونو سازمان باید ویښ شي مظاهره چانو خپل پریکړلیک هم ولوس چې په یوه برخه کې له پاکستانه د دغو وژنو د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې وه دوی له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د هزاره او وژنې د بشریت پر ضد عمل په توګه وڅېړي د مظاهره تنظیمونکو رسنیو ته په استولیو پیغام کې ادعا کړې چې په وروستیو دوه میاشتو کې په کوټه کې 150 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي هڅه مو وکړه د کابل د مظاهرو په اړه د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی پرې له تفسیرې ډډه وکړه په پاکستان کې یو پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې په کوټه کې د یو شمیر شیعو وژنې په پاکستان کې د مذهبي اختلافاتو له امله کیږي خو په کوټه کې د دغو وژنو او په کابل کې پر ضد د مظاهرو په اړه احمد سعیدی وایي
یو کال دوه کال کېږي چې په بولان کې تاسو معلوم ده په ګلګت کې په کویټه کې ډېری موجود بیل تارت شیعان په خطر ورسېدل اصلا په دې راست کې لشکر جنگوي قرار لري اما دغه تظاهرات چې په کابل کې کېږي دا تظاهرات دې لپاره کېږي چې ایران نه غواړي چې خپله په تهران کې او په مشهد کې تظاهرات وکړي غواړي چې خپل آرزو ارمانونه له کابل نه د انعکاس ورکړي چون ایرانیان په کابل کې زیات نفوذ لري دا تشنج له کابل نه پورته کوي
په پاکستان کې ځینې هغه هزاره وګړي چې د سنی سغدري زوډارو لخوا وژل کیږي معمولا د ایران سره په همکاري هم تورن وي د بلوچستان په حالت کې د بلوچ بیلتون پالو بریدونه او د پاکستان په جنو نورو سیمو کې د پنجابي او پښتون ترمندخته هغه نور قومي او مذهبي اختلافات کوي چې د محالې په پاکستان کې ستونزې پیدا کړې دي
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
دا باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دوه بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
تاسو مشال رادیو اوري او موریدل چې نن په خبرونه کې تاسو کېک دی اونیز خبرونه لرو کېک دی اونیز خبرونه پایته رسیدلې ده او د هغې پر ځای تاسو نن سروي اوري او اوریدلې مهیروي سروي لاملیه امیرزاده سره اوري او سم درته رپورت لرو په بنو ضلع کې د خیبر پختونخوا خیرخې غنی ضلع دفتر یوشمیر مزورانو ته د 5000 کلدارو په اندازې چې کونه ورکړی دی په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبري الله سیمینار کوي
د ضلع بنو خیرخې غړې زیلی دفتر کې یو لوی دستور وشو چې پکې د سیمې غریبا او مازورا یو نوی نرینه او زنانه وته د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د 5500 کلدارو چکونه ورکړی شو دغه دستورات د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړې او زیلی ترکیاتی مشورتي کمیټه چیرمن عدنان وزیر هم ربلل شوی او دغه پلاس باندې په مازورا خلکو کې د امداد په غرض باندې چکونه وویشل شو په دې موکار غلیو ګنشمیر مازورا زنانه او کې یو سو مشال ریډیو ته د دې امداد په اړه وای
ودام سړای دا خو څه شګور مریض ده ودام خنل ډیر دو پینځم کول ریژه ته پیراشي چې دو په دغه مرضی سورا ده
جمال بیبی په ما لوس ما مازورا ده په شامه مازورا ده زه خو چار نشم پکوله د غاس نو ستو د اورینه ته مې غي چې مت خپل خاک مې لاو شي
په لغه خاطر زبان نه مې خلق مې قذرې بلی سک مې ګډا بلی مو دا اینه خنده مازوري ده چې د شامه اینه د خپړینه زمي ته ځو مې مازورا شو مې وسک پښتانه هن
په دغه مزورانو کې یو پلاس او خپې مازوره مدوسار هم وو چې وایي سو ورځې وړاندې د ذیلي انتظامیه ورته ویلچیر میلاو شوی و او په دې وجانن ورته د صوبایي حکومت لخوا د 15,000 چیک نه ورکول کیږي چې په نامه یې هم راغلی دی. کله مو چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی او ذیلي ترقیاتي مشورتي کمیټي چیرمین عدنان وزیر نه وپوښتل چې آیا د دغه غریبه او بېوسه مزورانو دپاره دا سو کلونو نه پس 15,000 روپۍ کافی دي؟ نو دوی وویل چې دولت سره څومره وسایل وي هم دومره به امداد کوي.
وسایل محدود دي او مسایل زیات دي، ډېرې مسلې داسې روان دي چې زموږ معیشت ډېر زیات ورسره افیکټ شوی دی. 5,000 سره چې 5,00,000 هم نه کافی دي.
دغلته راغلي مزوران وایي چې دولت لخوا ورته سو کلونو وروسته دغه امداد میلاو شو چې د مهنګایۍ په دې دور کې د دوی ضرورتونه پوره کولو دپاره ډېر کم دی.
تاسیم مشال رادیو اورید خبرونه نیمه برخه ته راورسیدل. لس نیمه بجې دی عبدالحق اکر ته وار ورکو چې د دې سات د خبرونو مهم سرټکی درته وای.
په شمالي وزیرستان کې د امریکای ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وجل سوی دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو د باړې تحصیل شلو بر سیمې خلکو ته امر وکړی چې دوی د دغه سیمو په څلور ورځو کې دننه خالي کړي. د امریکا عدالت یو پاکستانی نژاد ماشوم ته امریکایي ښځې ته د جهادي جین و چورته جهادي جین وای د جهاد لپاره د مرستې ورکولو په تور باندې مجرم ګرځولې دي. د پاکستان سپریم کورټ په حکم د بلوچستان د خوزدار په ښار کې د ملیشا ځواکونو د دوو مجرانو په ضد مقدمه درج شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر پر امریکایي سرتیرو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال له ناسمې رویې ډډه وکړي.
لن خبرونه و چې عبدالحق کاکړ د توران د کړل او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانه تا کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانه پانی په اسلام آباد کې سرات زهیره ډول دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د زیارت په ورځ حکومتي ګوند پیپلز پارټي قومي اسمبلی کې د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره قرارداد وړاندې کړو، کوم چې د مخالف ډلې په غیر موجودګۍ کې په اتفاق سره منظور کړی شو. ادارې لیکي چې بل پلو د مخالف ډلې لخوا قومي اسمبلی کې سخت احتجاج وشو چې پکې د حکومت او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد نارې وهلې شوې. ادارې وړاندې لیکي چې د ډیرو ورځو راهیسې د نوو صوبو ګنګوسي را روانې دي او پیپلز پارټي غواړي چې پنجاب کې یو بل صوبه جوړ کړی شي. ولې پاکستان مسلم لیگ نن دا نه غواړي چې پنجاب دې دوه ټوټې شي؟ نو هم په دې سبب د دواړو ګوندونو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. اداریا د دې مسلې حل خای او وایي چې د دې لپاره ضروری ده چې د قانون او عین لار ولټول شي او حکومت لا د نو صوبو جوړولو لپاره یو داسې قابل عمل او د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره قابل قبول فارمولا جوړول پکار دي. کجر بیا وروستو وختونو کې د نورو صوبو جوړول ضرورت راپېښ شي نو چې څه مشکلات ونه لري او دا چې د صوبې لپاره قرارداد په قومي اسمبلی کې وړاندې کول یوازې د دې معنا دانه جوړیږي چې پنجاب یې د نظره وویستلو، بلکې دا د قانون او عین خلاف ورزي هم ده. نو باید چې حکومت د عین حدودو کې دننه پاتې شي او داسې کوم ګام پورته نه کړي چې جمهوریت ته ترې زیان ورسي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د تیر زیارت په ورځ سیاچین ګیاري سیکټر کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې هندوستان په سیاچین باندې د کال 1998 په مقابله کې خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. اداري لیکي چې جنرال اشفاق پرویسکیانی زیاته کړه چې لومبې سیاچین کې د پوزیشن تسلیمولو خبرې شوې وي او اوس د حد بندۍ خبرې روانې دي. باید چې دواړه ملکونه د دې مسلې حل ولټوي. اداري وړاندې لیکي چې دا دویم ځل دی چې د پوځ سر لهکر دا قسم بیان ورکړو، نو د دې نه دا ظاهریږي چې د دې په شاده د حقیقت پټ دی چې په دې سنگر باندې د دواړو ملکونو ډېر وسایل خرج کیږي او د غرنګ ځاني زیان هم وخت په وخت رامخته کیږي. اداري مخکې لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د ډیر مدیر هڅې کلکیچ را روان دي، نو د وخت غوښتنه ده چې دا وخت د سیاچین د کشالینه فائدہ پورته کړی شي او د دې په پیل باندې نور ټولې مسلې هواری کړي او دې لړکی دوانو ملکونو لا پسندیدګي سرګامونه پورته کول پکار دي. د آج ورسپانه اداري وایي چې د نور ملک په شان خیبر پختونخوا صوبې هم اونې کې د دوه چټیانو اعلان وکړو او ماخام 8 بجې د دوکانونو بندولو فیصله وشوه. کولی کاروباري رولولې دا اعلان مسترد کړي دي او وایي چې د دې سربا پکار کاروبار بد اغیز پریوزی. اداریا د دغه کاروباریانو په حواله لیکي چې د دینا وړاندې هم داسې قسمه اعلانونه شوي وو، خو د هغې سګټه په نظر نه دراغلي او نور سره د بجلی بچت شوی دی. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا کاروبارونه د وړاندې نه ترهاګرۍ ځپلي دي او د حکومتي موجوده فیصلې سره به دا نور هم خراب شي. نو د دوو چوټیانو او وختي دوکانونو بندولو په ځای دې وختونو کې ردو بدل وکړی شي چې دا شان خلکو ته د کاروبار دپاره زیات وخت ورکړی شي او د نور د رڼا هم فایده واغستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف او ورځپاڼه لیکي تر اوسه د افغانستان په اړه یا خو د ځواکونو خبره شوې او یا د ځواکونو د راوستلو، خو لویدیځه نړۍ باید یو منځنۍ لاره خپله کړي. د اکانومیست د لیکوال پیټر برګن نوی خپور شوی کتاب مین هنټ نه تاکتنه شوې ده. مجله لیکي د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو د حال بیانولو لپاره دوه خبرې مهمې دي. کومی خبری دی؟ زمون همکار شاهین بنیری د دې مقاله مهم ټکی کې درته وړاندې کوي.
ټلیګراف ورځپاڼه کې لیکوال جولیان لیویس لیکي تر اوسه د افغانستان په اړه یا خود ځواکونو د زیاتېدو خبره شوې او یا د ځواکونو دراوستو، ولی مغربي نړۍ له پکارو چې یو منځمانه لارې خپل کړې وي. برتانیا د افغانستان په اړه ډېر خوشبین نظر لري. د برتانیا د دفاع د وزیر فیلیپ هیمنډ د نظر د احساب ځواکونو د شمیرې ډېرې دو سره د افغان ځواکونو معیار ښه شوی او په هلمند صوبه کې د معاشي او ټولنیز بدلون سره سره د امنیت وضع هم ښه کړې ده. لیکوال لیکي په دې ستراتیژۍ کې یوه کمزوري دا ده چې اثر هر څومره ښه وي، خو په اخر کې خو به احساب ځواکونه د هیواد راوځي. د طالبانو ته دا اشاره ورکوي چې جنگ به هغې ګټي چې ورسره د خبرو اترو عمل او د عملیاتو اثر زیانمن کیږي. جولیان لیویس وړاند لیکي باید د غربي نړۍ اپروچ داسې نه وي چې یا خو به هر څه وي او یا به هیڅ هم نه وي. لیکوال لیکي د نړیوالې ترهګرې د خطر په اړه د وړاندې نه څه نشي ویل کېدی، له دې قبله د دې مقابله په لچک سره پکار ده. د اکانومیست مجله د لیکوال پیټر برګن نوی خپور شوی کتاب مین هنټ ته کتنه کړې ده. مجله لیکي د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو د حال بیانولو لپاره دوه خبرې مهمې دي. وړومبی دا تفصیل چې دا عملیات څنګه ترسره شو او بل دا چې په دغه اړه چې کوم ګران سوالونه راپورته کیږي د هغې ځوابونه څه دي. د اکانومیست لیکي د ټي وی پخوانی خبریال پیټر برګن چې وزل وړاندې د القاعده د مشر سره ملاقات هم کړی و د تفصیل بیانولو صلاحیت لري. هغه چې څه بیانوي په پوره باور سره بیانوي، ولی په ځینو موقعو د هغه په بیان د امریکایي چارواکو اثر ښکاري چې هغه ته دغه معلوماتو ته د رسیدو لاره ورکړې وه. د اکانومیست وړاندې لیکي د حالاتو نه اندازه لګي چې بغیر د چارواکو د مرستې نه د اسامه لپاره سره د خپل کورنۍ د یو پوځي چوڼۍ نه د یو میل په فاصله اوسېدل ګرانو. ولی خبریال پیټر برګن د اسامه سره د پاکستانی چارواکو د مرستې تصور بالکل ردوي او وایي چې د هغه د کور نه کوم سیزونه ترلاسه شوي، د هغې نه دا خبره نه ثابتېږي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټا یو شمېر هغو سرتیرو ته چې افغانستان ته استول کیږي په وینا کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې چې د جګړې سیمه ده باید خپل چلند ته پوره پام وکړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمېر امریکایي سرتیرو ناسم چلند ګڼ عکس العملونه راوپارول. په دې اړه نور تفصیل د اجملن په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د جمعې په ورځ یو شمېر هغو سرتیرو ته وینا کوله چې افغانستان ته استول کیدونکي وو. نوموړي پر امریکایي سرتیرو ټینګار وکړ چې د جګړې په سیمه کې دی تر ټولو ښه چلند وکړي. لیون پنیتا له سرتیرو سره په خبرو کې وویل دا بې پروايي عکسونه او کړنې په افغانستان کې د دوی ماموریت او د سرتیرو ژوند ته خطر پیښولی شي. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا په دې ورځو کې د یو عکس لپاره یوازې څو ثانیې وخت پکار دی چې یو ناڅاپه په رسنیو کې نړیوال سرلیک شي. لیون پنیتا چې په جورجیا کې سرتیرو سره خبرې کولې زیاته کړه، دا سرلیکونه زموږ پر هغه ماموریت چې ترسره کوي اغیز کوي. ستاسو د ملګرو سرتیرو ژوند ته ګواښ پیښوي، مورال زپي او د نړۍ په وړاندې مو کم راولي او بالاخره د ډیرو د ژوند په بیه تمامېږي. د لیون پنیتا په وینا ناسم چلند که د یو سرتیري لخوا هم وي د ټولو رنګ بدولی شي. ویل کیږي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ناسم چلند په اړه په رسنیو کې د عکسونو او رپورټونو له خپرېدو وروسته عکس العملونه راپورته شول، اوس د امریکا د پوځ مشرانو پر پوځي قمندانانو زور راوړی چې د جګړې په سیمه کې دي د سرتیرو چلند او ډسپلین ته ډېر پام وکړي. په دې وروستیو کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو لخوا د داسې سرغړونو څو پیښې رامنځته شوې چې دننه په افغانستان او بهر د نړیوالو رسنیو سرلیکونه شول. په دې کې په تیروتنه د قرآن پاک سوسول د یو امریکایي سرتیر لخوا په کندهار کې د ولس ملکیانو ډله ییزه وژنه او ورپسې د اخو عکسونو خپرېدل چې پکې امریکایي سرتیري د یو مخالف وسلوال مړي ته د سپکاوي په حال کې لیدل کیږي د وروستیو څو بیلګو په توګه یادېدلی شي.
تاسو مشال رادیو ری به همشان لرو. په امریکا کې د کمبیټینګ ټروریزم په نامه یو تحقیقاتي مرکز په خپل ویب پاڼه هغه ولس دستاویزات یا سندونه خبره کړي کوم چې د پاکستان په بټا آباد ښار کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوی وو. په دستاویزاتو کې راغلی اسامه لزئی جهادي ډلو مایوس وو چې دا رنګ دغه ډلې به په اولیسي وګړو بریدونه کوي. دستاویزات ښایي اسامه له تحریک طالبان پاکستان او ایران سره هم ښې اړیکې نه درلودې. د رایټرز خبری اژانس د رپورت جزئیات اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د اسامه لکور څخه ترلاسه شوی دستاویزات ښایي اسامه بن لادن له نورو طالبان ډلو خوشاله نه وو چې دا رنګ د غډلې د دوی شهرت ورخرابوي. اسامه د القاعده ډلې لخوا په کاروایانو کې د مسلمانانو په وجنه هم اندېښمن وو او غوښتل یې میرمنې او ماشومان له خطرو څخه لرې وساتل شي. د اسامه لخوا یو خط چې تاریخ یې نه دی معلوم پکې لیکل شوی د 2010 کال د خزان موسم په لومبیو کې اسامه دوه ډلې چې یوه په پاکستان کې وه او یوه د افغانستان په بګرام کې وه ورته ویلي وو. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او یا هغه وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس جهاز په نخه کړي. ولس د سویزات چې په 115 او یا پاڼو مشتمل دي. دا ټول خطونه د 2008 کال د ستمبر د میاشتې نه تر اپریل 2011 کال پورې په عربي ژبه کې لیکل شوی خو معلومه نه ده چې دا خطونه چا لیکلي او چا ته لیږل شوي وو. اوسامه له القاعده سره تړل شوو اورپکو ډلو د کمزورۍ په اړه هم ډیر اندېښمن وو چې دا رنګ د طالبانو د غډلې د اولسي ملاتړ په ګټلو کې ناکام دي. په سمه توګه د میډیا کمپین لپاره مشورتي نظام نه لري او د کاروایانو لپاره د کمزوري پلانونو له کبله په زرګونو مسلمانان وژل شوي. د کمبیټینګ ټیروریزم مرکز مشر کرنل لیام کولنز وای د اوسامه له کور څخه ترلاسه شوي دستاویزاتو څخه تر ټولو مهمه خبره دا په ډاګه کیږي چې اوسامه د ځایي جهادي ډلو څخه مایوس وو. ښکاري داسې هغه غوښتل د القاعده پورې د تړلو ټولو ډلو په فعالیتونو او ولسي بیانونو باندې کنټرول ترلاسه کړي. بن لادن امریکایي اورپکی انوار الاولاکی ته ډیر اهمیت نه ورکولو. اولاکی تیر کال په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. اوسامه د خپل مرګ یوه اونۍ وړاندې د کال 2011 د اپریل د میاشتې په 26 نیټه د عرب پاسون په اړه یو خط لیکلی وو چې پکې هغه په دې خبره زور راوړی وو چې کوم خلک په دغه هیوادونو کې د حکمرانانو پر ضد نه دي راپاسېدلي هغوی دې هم پاسون ته وهڅولی شي چې دا رنګ دغه حکمرانان او د هغوی حکومتونه له منځه ولاړ شي. د افغانستان په اړه اوسامه لیکلي دغلته د دوی روانه جګړه جهاد دی او دا هم د دوی کار دی. بن لادن لیکلي په سومالیا کې د دوی ملګرو چې کوم برتانوي چارواکي تښتولی وو د هغه په بدل کې دی د دوی قیدیان را خوشې کړی شي. اوسامه په ښارونو کې د اورپکو د بچو اوسېدل د خپل امنیت لپاره یو مهمه مسله ګرځولې وه او ویلي وو چې د طبي ضرورتونو بغیر دی د دغه ماشومانو له کور څخه په وتو بندیز ولګول شي. میندو او پلرونو ته یې ورله ویلي وو چې خپلو بچو ته مقامي ژبې وښایي چې دا رنګ په اسانه په ټولنه کې نفوذ وکړي. د 2010 کال د اکتوبر میاشتې په 6 نیټه لیکل شوي خط کې اوسامه خپلو ملګرو ته خبرداری ورکړی وو چې په لارو کې له یو بل سره ملاقاتونه نه کوي. د دستاویزاتو مطالعه ښایي د بن لادن له تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې خرابې وي. د القاعده مرکزي مشرتابه له تحریک طالبان سره په دې اړه اختلافات وو چې طالبان په مسلمانانو ناتره بریدونه کوي. په پاکستان په ابټآباد ښار کې د اوسامه له کور څخه ترلاسه شوي دستاویزات ښایي د القاعده ډلې له ایران سره هم اړیکې خرابې وي. په امریکا کې د 11 ستمبر د ترګر بدونو وروسته د القاعده یو شمېر مشران او د میلادن د کورنۍ غړي ایران چارواکو په تحویل کې اخیستي وو خو امریکایي چارواکو ویلي دا هر څه په ډاګه نه دي. همدارا ځینې امریکایي کارپوهان وایي چې له القاعده سره د ایران اړیکې لږې خرابې او یا هم په ځینې وخت کې د دواړو ترمنځ همکاري وه. او بیا ځینې محافظه کار امریکایان په دې نظر دي چې د 11 ستمبر ترګر بدونو په اړه ایران ارادي خاموشي اختیاره کړې وه او دارنګ په افغانستان کې د امریکا لخوا د عملیاتو شروع کېدو وروسته ایران د القاعده ډلې چلوونکو ته په هیواد کې پټنځایونه ورکړي وو خو د ایران شیعه اکثریت حکومت له القاعده سره د همکارۍ خبرونه رد کړي دي. د القاعده جوړې په سنی مسلک کې له وهابي فرقې سره جنګېدلې دي.
تاسو مشال رادیو اوریده. برتانیې مجله اکانومیست لیکي سربیره پر دې چې د پاکستان واکمن پیپلز ګوند له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ده خو بیا هم په راتلونکو انتخاباتو کې بیرته په واک کې د راتلو موقع لري. د مقالې مهم ټکي له عبدالحی کاکړنه اورو.
د اکانومیست د مقالې عنوان دی مسټر نایس گای او مسټر 10%، یعنی شاغلی ښه سړی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یادوي او د شاغلی 10% اشاره صدر آصف علي زرداری ته ده. مقاله یوسف رضا ګیلانی یو ښه سړی بولی، خو زیاتوي د توهین عدالت په مقدمه کې د سزا کېدو وروسته اوس متنازع سوی دی. اکانومیست وایي نوموړی دا وخت له یو شمېر رسوایو سره مخامخ دی. د ده د دوه زامنو موسی ګیلانی او عبدالقادر ګیلانی پر د کرپشن تورونه دي او دا شان د پرمیرمنی فوزیه ګیلانی دا تور دی چې د سودا یا خریداري لپاره د بهر هیوادونو په سفرونو ځي. خو د مقالې په وینا تر اوسه د یوسف رضا ګیلانی پر کورنۍ د غلا غلو یو تور هم ثابت شوی نه دی او دوی په خپل هم لدی انکار کوي. د اکانومیست په وینا لدی وجه په هیواد کې ستونزې نور هم زیاتې شوې دي، خو اصل مسلې یو طرف تکړل شوې دي. په دې کې د امریکا د یوې مذاکراتي ډلې د اسلام آباد د سفر حواله ورکوي چې به د څه لاسته راوړنې بیرته ولاړه. مجله په پای کې لیکي چې د دې ټولو ستونزو سربېره هم په راتلونکي فروری کې په کېدونکو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي بیرته په واک کې د راتلو موقع شته. اکانومیست د دې دلیل دا ورکوي چې یو خو پیپلز پارټي په اتحاد جوړولو کې ډېره اشاره ده، بل د مخالفینو ووټ به د عمران خان او نواز شریف په مینځ کې تقسیم شي.
تاسو مشال رادیو ری او د دې غړې خبری رپورټونه هم دومره وو. اوس هم با اختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو چې تاسو ته عبدالرزاق برق وړاندې کوي.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عبدالرزاق برق ستاسو د پاره د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به اول د روشانی سبزی په شیری ټولګه د رڼا خوباندی خبرې درته ولرو، بیا به دا درته ووایو چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د تاریخي آثارو د خوندي کولو او هغه پر خپل ځای د بحالۍ د پاره څه هلې ځلې روانی دي. د خبرونه په پای کې به دا معلومات درکړو چې د انټرنیټ په راتګ سره په خیبر پښتونخوا کې د کتاب د لوستنې او اخیستلو په رجحان اثرات لوېدلې کنه. دغه ټول مطالب ستاسو محترم او قدرمن اوریدونکو د پاره برابر کړي د ملتیا په هیله. درنو اوریدونکو، د رڼا خوب د ځوان شاعر او خبریال روشان یوسفزی شعری ټولګه او کتاب دی چې اوس تازه په پېښور کې چاپ شوی. دغه کتاب چې رنګ یې لږ شین او ژړوالی لري، د پښتو ژبې د شاعري ذاتي غزلی او نظمونه پکې راغلي. د رڼا خوب چې یو سل شپږ اویا مخونه لري، په سیمه کې د شاعرانو او لیکوالانو لخوا خورا ډېر خوښول کیږي. د روشان یوسفزی په شیری ټولګه باندې د خیبر پښتونخوا یو سیاستوال او د پاکستان د مشرانو د جرګې غړي افراسیاب خټک او د خیبر پښتونخوا د صوبې د یو وتلي لیکوال او شاعر کلندر مومند زوی ځلاند مومند لیکنی کړي. دا چې د رڼا خوب په شیری ټولګه کې څه قسم شعرونه راغلي او روشان یوسفزی څنګه شاعر دی، د دې پښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې سنې افراسیاب خټک دا سیراته وویل.
لکه څنګه چې کتاب دومرا جوتیږي، روشان یوسفزی د رڼا او تیارې په جنگ کې د رڼا علمبردار دی. چې کله د حق باطل مارکه کېږي نو هغه بې طرف نه دی، دا د مظلوم په طرف دی، د حق په طرف دی. هغه دی زموږ د سیمې چې کوم لوی شاعرانو اجمل خټک صاحب، کلندر مومند صاحب، فیصل رحمان سلیم صاحب، د هغوی د فکر د سوري لاندې راوی شوی دی. او رنا هغه پر یو علامت دی او روخان هم یو علامت دی. روخان زموږ تاریخ کې تاسو معلومه ده چې روخان د پښتنو چې مغولو د پیر تاریخ ویلي وو، دا مبارزه د هغه وخت نه را روانه ده او نن هم دا مبارزه جاری ده. حقیقت دا دی چې روخان یوسفزی د زموږ نوي شاعرانو نوي کوم شاعران دي، هغې کې پښتني شعر ته وده ورکړې ده او د پښتني سیمې درد د سولې خواهش، امنیت خواهش، د حقونو ترلاسه کولو خواهش او د پښتني فطرت ښکلا د هغې سره یې کړې ده. نو دې کې جمال او جلال دواړه شته. حقیقت دا دی چې روحان یوسفزی زموږ د نوي کلتور نماینده شاعر دی.
په پېښور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر زبیر اسرت وویل چې د روشان یوسفزي په کتاب کې کوم شاعري راغلي هغه ټوله په ټول پوره ده.
مقصدی شاعری ہوگا تو شاعر کی پیغام ہم دے فن ہم دے سکی فکر ہم دری میں خیال کیا دے نا ہر شاعر سے کم دونوں رہتا تھا ایسا زندگی وطن کی سکی جیے سروان
پخپل د کتاب لیکوال او شاعر روشان یوسفزی وویل چې دا د په خبره د دې کتاب د لیکلو څخه د مقصد دادی چې د خپل شاعری د لارې خلکو ته د امن او محبت پیغام ورسوي.
زما مقصد دا دی چې کله نه شعر او ادب سره زما اړیکې پیدا شوې تعلق نه پیدا شوې ده نو زه دا غواړم چې د خپل شعر په ژبه باندې خپل قوم ته خپل ولس ته کوم نه د امن د مینې او د مساوات ته کوم نه یو پیغام ورسوم. دغه خاطر چې کوم نه زما د شاعرۍ هغه مرکز او محور چې کوم نه هغه بشر دوستی ده انسان دوستی ده امن ده مینه ده پښتونولي ده خپل خاورې سره خپل ژبې سره خپل کلتور سره چې کوم نه دا هغه امینه او دغه چې هغه پای کې پیدا شي او تمام باندې د دې خپلې مورانه کې دي ډېر زیات حق دی او زه دا غواړم چې زمانه څومره وخت کېدی شي چې زه دا ټول دغه خو نشم سرته رسولی خو چې کله چې زمانه څومره وخت کېږي چې زه د دې خپلې مورانه ژبې د دې خپل پښتون کلتور او د دې خپلې خاورې او د خپل قام او د خپل ولس چې کوم دی نو د شعر په ژبه کې او په دې ذریعه باندې څه خدمت وکړی شم ښه چې زما په دې کې څلوک ډېرم د خدمت شي یا څلوک ډېر د خلکو ذهني طور چې کوم دی نو د ژبې ته کلتور ته خپلې خاورې خپل ولس سره مینه پیدا شي زما په خیال دام زما د پاره ډېره لویه د ګټې خبره ده.
قدرمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت په صوبا کې د شته تاریخي آثارو د خوندې کولو او ځینې آثار بیرته په خپل ځای د بحالي کارونه پیل کړي چې دغه کارونو د پوره کېدو وروسته به یو ځل بیا په صوبا کې د تاریخي آثارو د کتلو لپاره د بارنیو او کورنیو د سیلانیانو راتګ ډیر زیات سي. په پېښور کې مې د پېښور د عجایبګر ډایرکټر نداءالله خان سرای څخه پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې تاریخي آثار په کوم ځایونو کې دي او په څه حال کې دي نو د داسې راته وویل
زمونږ صدرن دغه جنوبي علاقه چې کومه ده ډېر اسماعیل خان شو پنجو شو دې علاقه کې مونږ د وادي سن آثار ملاهیږي د هغې دور سری او د هغې د مخکې ادوار مونږ ته کم ډیر کې دي یا سنټرل سایټینګ چې کوم نو انګلیش کې وایي نو ملاني دي په خبره علاقه کې زیات تر من تری په خبر او سواد دغه علاقو کې من تری د کندارا تهزي چې کوم دي آثار هغه دې زیات ملاني خدای نه مخکې ني ته تکبرونه دي چې کوم په ځان تر سکالرانو هغه یو ته د آریا او خلکو کبرونه ویلي دي نه هغه من ته ملاني چې په ټول نه اهم دور چې د دې علاقې کم راځي نو هغه دندارا تهذیب سره تعلق لري کوم ځای دې دې نن چې کوم دې د لکه محمد خان دي مات شو کله بالا احسان شو نو موږ سره ګورګټري ده هغه د مخلد دور ده د غسی د انګریز د دور بل نه د غدي تر چرکی نه دي
دا چې د دغه تاریخي آثار د خوندې کولو او د هغه د بیا رغونې د پاره څه علي زلي په صبح کې روان دي نو د خبرې راته وکړي
زیات پر کار روان دی لکه کوم پخوانی زینا خدایان شوی دي نه د هغه کنزرویشن دی لکه هغه هغه خپل حالت کې ساتلو لپاره هلي ځای کې د ډایریکټریټ اف آرکیولوژي اند میوزیم چې کوم دی او د دې نه پس چې کوم دی زیات پر کار دی په خدایان باندې شو لکه مخکې د دې 18th امندمنت نه مخکې دا وفاقي حکومت سره راځي او زیات پر دا چې کوم دا ځای په لاس کې اوس دا د صوبایي حکومت لاس کې راغلي دي او زه د دې وجنه دلته کې بلا کار په دیسی باندې روان دي بلا خدایانی کیږي لګیا دي د بلډینګونو د مختلف ادوار باندې صرف دا نه چې د بود مذهب یا دا مسلمانانو بلډینګونه بلکې د انګریزانو بلډینګونه چې کوم دي هغه هم کنزرویشن کیږي.
د ندا الله خان سرای څخه مې وپوښتل چې په خیبر پښتونخوا او پېښور کې کوم خاص تاریخي آثار دي چې د آغا کار ډیر اړین دي، نو د جواب په دې ډول وو.
اسلامي کالج زمونږ په علاقه کې چې کوم دی د ټولو نه هم کالج او چکم د دین نوی جدید دور تعلیمی سہولیات چکم دی زندہ د علاقې خلکو ته ورکو شروع کړي. خاص په پتا کې دی دا صاحب دادا عبدالکریم او روز کی پل چې کوم د گورنر داغي کمشنر داغه ټایم کې وتري هغه جوړ کړي. او د اړین مسجد کالج جوړې دي، نو مسجد هغه د جمعه چکم دی جوړ شوی او زو نیمه د اسلامي کالج کوم دارالعلوم اسلامي او دا جماعت کنزرویشن باندې زمونږ ډایریکټریټ کار کوي. زیاده سیبن کې د نیکلسن کرنل نیکلسن چې کوم دا هغه خور دی دا هغه کنزرویشن کوي.
اخوا په پېښور پونتون کې د تاریخي آثاریاتو او ارکیالوجي پروفیسور ډاکټر محمد فاروق سواتی وویل چې کله تاریخي آثار بیرته په ځای کړل سي نو صوبیه ته به سیلانیان په زیات شمیر کې تګ وکړي.
مونکو چې د حکومت کمی دا صوبائی دغه شروع کړی د دې د کوم غډی رتما او امید لرو چې ان شاء الله کده سی پاتې شي نو دې زر به ان شاء الله آینده یو سلو بیزی کال کې به موږ په یو خاص مقام باندې دی باندې ولاړ یو. اوس هم چې ان شاء الله دا امن د خدای را ولی او دا چې هغه چې د حکومت په دې کې د محفوظ کولو شروع کړی دي نو ما خیال دی چې کافی خلک به راضي او زه امید لرم چې په دې خطه وجه ورکړی شو نو کو په لاهور کې دا ټی دي نشته چې خلک مختلف تاریخي مقامات ته ځي. زه امید لرم چې دا هغه مزيار بدن ته به زموږ سیلانیان راځي او دا به یو وخت حکومت ته شبای د پاره هم د انکم یو وخت ذریعہ وي.
اوریدونکو که څه هم په وسنی وخت کې د انټرنیټ د راتګ سره سم د انټرنیټ په استعمال کې ډیر زیاتوالی راغلی، خو په سیمه کې داسې خبرې کیږي چې د انټرنیټ د زیات استعمال وجه د کتاب په لوستو او اخیستلو کې کمی هم راغلی. ولی د پښتو ژبې ادیبان او شاعران وایي چې د انټرنیټ د زیات استعمال له وجه د کتاب د لوستنې او اخیستلو باندې کم خاص د کمی اثرات نه د سترګو کیږي. په دغه سلسله کې په پېښور کې شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د انټرنیټ د زیات استعمال او د کتاب د اخیستلو او لوستلو په اړه داسې خبري وکړي.
زما په نظر خو د انټرنیټ را تفسره او د دنیا پر مخ لاړه لږه لکه د کتابو په چاپ کېدو کې اضافه والی راغلی. دا که څه هم چې ډېر خلک انټرنیټ نه استفاده کوي او کتابونه لولي خو مارکیټ کې زیاتوالی هم راغلی دی. ځکه چې د دلیل د پخېدو لپاره به زه دا خبره وکړم چې پخوا به چېرته دوه درې کتابه چاپ کېدل په کال کې. اوس دغسې په کال کې صرف د پښتو کې موږ راواخلو 400 پورې کتابونه رنګ په رنګ صرف د پښتو په لاره بره پښتونخوا او شلي پښتونخوا کې چاپ کېږي. دغسې پخوا به دوه درې کتابونه دوه درې اخبارونه به اوس دا په چلګونو اخبارونه چاپ کېږي. د دې دا د لپاره نه چاپ کېږي چې دا د چاپ شي او خلک دې وغورځي. د دې لپاره چاپ کېږي چې لوستونکي لري انټرنیټ کې هم خلک استفاده کوي. ډېر خلک د انټرنیټ له لارې ګوري او ډېر هم داسې ګوري لولي. نو زما خو دا نظر ده چې د انټرنیټ را تګ سره د دې په لوستو کې اضافه شوې ده. ډېر خلک د انټرنیټ له لارې ګوري چې په بار دنیا کې او مقامي خلک یې
په پېښور کې یو بل لیکوال او شاعر ډاکټر عرفان خټک وویل چې د انټرنیټ په زیات استعمال کېدو کې د کتاب د لوستلو او د هغه د اخیستلو په رجحان کې کم خاص کمی نه دی راغلی، بلکې د ده په خبره د کتاب د چاپېدو او لوستلو لړۍ زیاته شوې.
خو د کتاب اهمیت انټرنیټ سره سیوا شوی دی، کم شوی نه دی. ځکه چې انټرنیټ معلومات ورکړي سبیا هغه کتاب را پیدا کې ځان سره خوندي کې کې دې اوې نه په استقامت سره خپل تحقیق مکمل کې خپل لوستته مکمل کې په انټرنیټ کې دا کار ممکن حد پورې نشي کېږي. زما په خیال کې کوم دې دې سره لوستن کې سیوا شي د کتاب دا کتاب اغستن کې زته چې تا ته یو کتاب پار زه کې چاپ شي په کوم کې پکه مخاور کې چاپ شي انټرنیټ ته تا ما غوښته سکندونه پیوخی او تا ته راورسې تا کتاب اوښتم شي روان دي د کتاب پسې ډیر مزل کېده، ډیر کوشش وکړه، ډیر حالې زلې وکړه او کتاب مونږ کېده نه شو. ته کتاب مونږ کېدل دې سره آسان شو او ویل آسان شو. لستون کې دې سره باید چې سیوا شو او غشتون کې دې کتاب هم سیوا شو. کم شي نه زما کې څه خیال دی.
په پېښور کې د دانش خپرندوی ټولنه چې نوي کتابونه او مجلې خپروي د دې ادارې مشر اسد الله دانش د انټرنیټ د راتګ او د کتاب د خستلو او د لوستلو فرق داسې راته بیان کړی.
انټرنیټ خو داسې دی چې دا خو یو حقیقت دی او د نسل سترګې نشي پټولای چې دا انټرنیټ څومره تیزی سره روان دی. حتما یو څه تاثیر کوي خو په افغانستان کې خو د کتاب خبره داسې چې دلته به ځکه ډېر تاثیرونه کوي چې نه دومره برېښنا شته، نه دومره انټرنیټ شته، نه دومره دولتونه شته چې په هر کور کې انټرنیټ وي او د کتاب په مارکیټ باندې اثر وغورځوي. هغه څوک چې کتاب ګوري هغه اوس هم ګوري، کتاب خپل اهمیت هماغسې برقرار ساتلی دی.
قدرمنو اوریدونکو دا ودادی اونې د بختر ستوري خبرونه چې تاسو د مشال ریډیو څخه واوریده د بل خبرونه پرې د خدای پامن.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د